محمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم.
دنګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان په اړه مو د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر د اندېښنه په دې خبرونه کې په کابل کې لیوه ډاکټر سره هم شریکه کړې.
راتلونکي دوه درې میاشتو کې به موږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره.
وړاندې پته هم واورې چې په روزګان کې یو شمېر خبریالان ادعا کوي چې طالبان تر واکمنۍ مخکې له دوی سره د اوس په پرتله ډېر همکار وو.
معلومات ترلاسه سره سخت شوی دي.
د کونړ په وټپور کې خلک په خپله لارې رغوي.
دا وسه موږ ټول د خلک په شر راځي کله چې اوس کېږي کنه کېږي سره ډوډۍ او خپل اوبه په پداکې کې راوړي تل تسکي.
دا سړی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو پر رخصت شوې پیغامونه لرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د هند پاسفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا پر دې وبا د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی. بشپړ خبرونه. د کونل په شلتن ولسوالۍ کې د هاوان د یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د کونل سیمه ییزو چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د اسدآباد روغتون مسؤلینو دې روغتون ته د درېو ټپیانو د وروړلو خبره تایید کړې او د یو ټپي وضعیت خطرناک ښودلی. د شلتن ولسوالۍ اوسېدونکي شوکت الله ماموند ازادي راډیو ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
دلته په سیند کې مرمۍ وانه پیغام چې د مخالفینو سیټ وا د حکومت د سیټ وخه په خوانه پراته ده. هغه ماشومان راټاو شوی دي چې به تکول د ترپاتې دلې د درې نفر شهیدان دي او درې نفر زخمین دي.
د افغانستان په اکثرو سیمو کې ښخ شوي ماینونه او نورې ناچاودې وسلې تر اوسه د افغانانو ژوند اخلي چې ډېری قربانیان هم ماشومان دي. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوې ثبت شوې وینا کې وکړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هیواد کې کړکیچونه کم کړي.
حرکت طالبان اجرا نگردید.
طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو په اړه په خپلو مخکینیو شمنو کې پاتې راغلي. دا سی حکومت چې د افغانستان د سیاسي او قومي ځواکونو څخه جوړ یو پراخ حکومت وي او دا زموږ د جدي اندېښنې وړ خبره ده.
طالبانو د تیرې اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو چې ورسره د مرکزي آسیا یو شمېر هیوادونو اندېښنې څرګندې کړې چې ښایي د افغانستان له خاورې هیوادونو ته امنیتي ګواښونه متوجه شي. دغو هیوادونو همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په لسګونو زره افغان کډوال پرې ورمات شي. خو طالبانو نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه نه شي. پر طالبانو د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره فشارونه وروسته تر دې زیات شوي چې د نوې اعلان شوې کابینې غړي ټول سړیان او اکثره هغه سخت دریځ دي چې ډېر وخت په جګړو کې تیر کړی دی. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه ترسره کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړې ده. ریا آژانس د غرض د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د مرستیال وزیر ذبیح الله مجاهد هغه خبره هم راخیستې چې ویلي دي د طالبانو حکومت د دغسې ارتباطاتو په لټه کې ده. د تیرې اګست میاشتې له 15مې راهیسې چې طالبانو کابل نیولی او وروسته نوی سرپرست حکومت اعلان کړی، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی که موسکو ته د طالبانو د حکومت د پلاوي د تګ موضوع رسما تایید شي. دا به له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یو بهرني هیواد ته د طالبانو د حکومت د پلاوي لومړنی سفر وي. تر دې مخکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوي څو ځلې له موسکو څخه کتنه ترسره کړې وه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایجرتو وای هیواد نور افغانان په خپل خاور کې نشي منلی. نوموړي د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د ده په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې ته په وینا کې هم له افغانستان نه د ځینو خطرونو خبرداری ورکړ.
موږ باید د دې مخه ونیسو چې افغانستان د ترهګرو ډلو په پټن ځای بدل نه شي. موږ باید له افغانستان نه د نورې کډوالۍ مخه ونیسو، ځکه چې د کډوالو دغسې یوه لړۍ به د افغانستان ګاونډیانو او هم د اروپا د ټولې وچې د امنیت لپاره د مستقیم ګواښ په معنا وي.
د هنګری د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل ټول هغه افغانان چې په افغانستان کې له هنګري ځواکونو سره همکاري کړې وه له دې هېواده ایستلي او خپل مسؤلیت پر ځای کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به نن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هېوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي، پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوګا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغه کتنه به ولسمشر بایدن ته یو فرصت وي چې له فرانسې سره راپورته شوي وروستي اختلافات یوې خواته کړي. فرانسه د امریکا، برېټانیا او استرالیا پر هغه امنیتي تړون چې څو ورځې مخکې اعلان شو سخت پقار شوې ده. د هغه تړون چې پر اساس استرالیا پر اټومي وسلو سنبال دي اوپتلون ټکنالوژي له امریکا ترلاسه کوي او له استرالیا سره د فرانسې د په لسګونو میلیارد ډالرو اوپتلونو معامله باطله شوې ده. تر دې کتنې مخکې د جاپان او هند حکومتونو له استرالیا سره د متحدو ایالاتونو او برېټانیا د دغه نوي امنیتي تړون هرکلی کړی و. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو 24 ساعتونو کې 828 کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شویو کسانو نوی ریکارډ دی. د روسیې د کورونا په وړاندې د مبارزې مرکز نن وویل چې په دې موده کې له 1309 زیات کسان پر کورونا اخته شوي چې یوه ورځ مخکې تر دې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر لږ څه زیات و، یعنی 1038 کسان پرې اخته شوي وو. دا پرله پسې څلورمه ورځ ده چې په روسیه کې له 800 زیات کسان د کورونا له امله مري. دا په اروپا کې د دغې وبا له امله د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه تخنیکي چاري شمشاد صدران مختوړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر یو ځل بیا خبرداري ورکړ که د روغتیا په برخه کې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې ونشي دغه هیواد به له لوی انساني ناورین سره مخامخ شي او په دې برخه کې به یې شته لاسته راوړنې له منځه لاړې شي. د تیدیورس ادانوم ګبریوسس د دې څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د افغانستان د روغتیا بیلابیلو برخو ته جدي ګواښ متوجه دی. که چیرې ورته بیړنۍ پام ونه سي نو افغانان به له لوی جدي انساني ناورین سره مخ سي. د دغه سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریوسس تېره ورځ په خپل ټویټر کې په خپاره کړي پیغام کې ویلي دي چې شته ستونزو ته په کتو دمګړی د افغانستان روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی.
دمګړی د هیواد روغتیایي سیستم او لاسته راوړنې د جدي ګواښ سره مخ دي. د هیواد روغتیایي نظام د نړیدو په درشل کې دی. سره یو نسناسته زیاته شوې. نږدې 50% کې ماشومان په کارځواکۍ اخته دي. پولیو یا د ماشومانو ګزن یو لوی ګواښ دی. د کورونا 2.1 میلیون دوز واکسین نه دی استفاده شوی.
نوموړي زیاته کړې د روغتیا نړیوال سازمان د صحتمندۍ پروژې تمویل ته ژمن دی چې د لرو پرتو سیمو په ګډون په افغانستان کې په 2300 روغتیایي مرکزونو کې میلیونونو افغانانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د ښاغلي ګبریوسس په وینا د لویو مرستو کوونکو مرستو د بندېدو له امله یوازې د دغو مرکزونو 10% فعال دي او 2/3 برخې اساسي درمل نه لري او همداشان روغتیایي کارکونکو له 3 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. په ورته وخت کې بیا ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره 3 ورځې وړاندې د 45 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان روغتیایي وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي که چېرته له دغه هیواد سره مرسته ونه شي روغتیایي سیستم به یې سره وپاشل شي. په کابل کې په الحیات روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محب الله شفیق وایي په بانکونو کې پیسې نشته نو خلک پیسې نه لري چې دې چارې هم روغتیایي هڅې اغېزمنې کړې دي. په دې اړه نور له ډاکټر شفیق څخه اور.
د خلکو مراجعه روغتون ته کمه شوې ده او روغتون هم د خپل بودیجې د کمبود د وجې نه د کیفیت لرونکي خدمات طبعا تاثیرات په هغه باندې غوږیږي. کله چې با کیفیت خدمات سړی عرضه کوي نو هغه بودیجې ته ضرورت لري او کله چې بودیجه نه وي روغتونونه د بودیجې د کمبود سره مخ وي نو طبعا په کیفیت باندې تاثیر کوي د خدماتو او هغه بیا په تدریج سره کېدی شي مشکل سره مخ شي.
د طبي وسایلو په برخه کې او د دوا په برخه کې هم ستونزه شته؟
بالکل دا اوس هم زیاتره دوایي کمپنۍ دي چې واردات کم شوي دي دواګانې نشي راوړلی. مونږ یو تعداد دواګانو ته ضرورت لرو چې هغه اوس وارد نه کیږي. کمپنۍ د مالی کمبود سره مواجه دي او همدارنګه مونږ خپل هم یعنی زه درته په مجموع کې وایم د ټولو شخصي روغتونونه چې هغه دوایي کمپنۍ ته صحیح پیسې ورکولای نه شي یا پوره پیسې ورکولای نه شي نو مکمله دوا ورکولای نه شي شفاخانه ته او کله چې شفاخانه ته دوا موارد نشي نو دوا کمبود سره مواجه کیږي. بلاخره د مریضانو په صحت باندې تاثیر لري. ناروغانو ته با کیفیت دوا په مناسب اندازه نه رسیږي او دغه صحت متاثر کیږي.
څه اټکل کوي چې آیا دا ویره شته چې ځینې مهمې دواګانې خلاص شي؟
که دا وضعیت همداسې ادامه وکړي نو بالکل زما خو داسې اټکل دی چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې به مونږ د افغانستان کې د دوا د کمبود سره هم مخ یو او د صحي وسایلو د کمبود سره کیدی شي په لږ اوږدمهال کې مخ شو د درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو پورې. ځکه د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه به دا شیان نه واردېږي او شفاخانه چې دا کوم وسایل لري نو دا خو طبعا استهلاک لري نو شپږ میاشتې یا زیاتو کم وخت کې به دا هم نورو ته ضرورت کېږي یا به ترمیمو ته ضرورت کېږي. مثلا دارنګه نور نوي وسایل واخیستلو ته به ضرورت وي چې په تدریج سره شپږ میاشتو نه تر یو کالو دغه چې وخت کې که چیرې دا حالت ادامه وکړي نو د وسایلو د کمبود سره د صحي وسایلو د کمبود سره هم مواجه کېدلی شي. همدارنګه د تشخیص وسایل د لابراتوار مواد دا هم هغه څه دي چې په اوږدمهال کې د دې کمبود سره شفاخانې او روغتونونه مواجه کېدلی شي او بیا به یو داسې حالت چې ډاکتران به مجبور وي چې بس بې د معایناتو دوا ورکړي. ځکه د معایناتو کمبود که چیرې مطرح شي بې د معایناتو بې د تشخیص نه دوا ورکول کیږي نو هغه هم بیا خپل مشکلات لري. دقیق تشخیص نه کیږي او غیر دقیق تشخیص سره دوا ورکول دا هم د ناروغانو په صحت باندې تمن صدمه واردوي او مشکل سره مخ کولی شي.
له ډاکټر محب الله شفیق څخه په مننې له بې خبرتیا وروسته په روزګان کې د خبریالانو اندېښنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان کې پر رسنیو محدودیتونه وضع شوي دي او خبریالان وایي چې طالبان دوی ته د پیښو په اړه هغسې معلومات نه ورکوي لکه پخوا چې واکمنان هم نه وو. په روزګان کې په ورته وخت کې خصوصي رسنۍ د طالبانو له واکمنېدو سره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر خبریالان د روانو حالاتو دوام سخت اندېښمن کړي دي. یو شمیر روزګان میشتي خبریالان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اطلاعات تر لاسرسۍ سخت شوي دي او دغه راز خصوصي رسنۍ هم د اقتصادي بحران سره مخ دي. په اورزګان ولایت کې سیمه ییز خبريال احسان الله ولسمال ازادي راډیو ته داسې وویل
کله چې دوی دلته پر افغانستان واکمن نه و په هغه وخت کې به د یوز بیولا مجید او کاری یوسف احمدی سره موږ غېدل او هغه ټول افغانستان کورولای شو. خو متاسفانه دا چې دوی واکمن هم سو ممکن د دوی ویاندویان او د دوی رسنیز کارکونکي چې د رسنیو په برخه کې فعالیت کوي هغه د پخوا په پرتله خورا زیات سوي. خو معلومات ته لاسرسی ورسره سخت سوی دي. معلومات ته لاسرسی نه کیږي.
د شاغلي ولسمال په خبره راتلونکي نظام باید ژر تر ژره د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې پرتې ستونزې ختمې کړي. طالبانو شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ډېر ولایتونه ونیول. لدی چاری سره ډیرو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول او ګڼو خبریالانو افغانستان د نه خوندیتوب له امله پریښود. بلخوا خبریالان وایي اروزګان کې رسنۍ هم له محلي بحران سره مخامخ دي. اروزګان کې د خصوصي رسنیو مسؤلین وایي د طالبانو تر واکمنېدو راوروسته د موسساتو لخوا ورباندې د اعلاناتو پروژې تړل سوي او دوی ویره لري چې رسنۍ به یې وتړل سي. د خصوصي رسنیو استازي له طالبانو غواړي چې د رسنیو د فعالیت لپاره دي د رسنیو کلک مالي ملاتړ ووسي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مدیر مسؤول حکمت الله حکیمي ازادي راډیو ته وویل
د ټولنې هغه ښځینه کشر هم راسره اړیکې نیولې، پر دې باندې پابندي لګېدلې ده او سندره نشریږي. هغه هم ملي سندرې لا هم په واري واري ویل سوي دي چې باید سندره نسي نشر، موزیک خطن بندې و هغه دی. د دوی د راتګ د رسنۍ اقتصادي وضع هم کمزورې سوې ده، د رسنۍ پر خپرونو هم سانسورتیا خپره سوې ده.
په اروزګان کې په تیرو شلو کلونو کې شپږ خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون د کار جواز لري او همدارنګه یوه چاپي رسنۍ هم کار کوي، خو اوس یې مالي وضعیت د اندېښنې وړ دی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي، خو هغوی زموږ پیغام ځواب نه کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد بیا دوې ورځې وړاندې د یوه مطبوعاتي کنفرانس پر مهال د افغان خبریالانو د اندېښنو په ځواب کې وویل چې دوی د اطلاع رسونې او همداراز د رسنیو د فعال ساتلو په برخه کې ژمن دي.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی دی که طالبان د یوې اونۍ په اوږدو کې د لوړو زده کړو او مرکزي او ولایتي پوهنتونونو په اړه خپلو پرېکړو ته بیا کتنه ونه کړي، اتحادیه او د پوهنتون استادان به جدي غبرګون څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو طالب محمد اشرف خیرت د پوهاند عثمان بابری پر ځای د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې خبرداری ورکړی چې په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې وروستۍ ګمارنې ورته د منلو نه دي او باید دغه پریکړه بیرته واخیستل شي. د ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي چې په ټوله نړۍ کې سیاستوال د وزیرانو پوستونو ته ګمارل کیږي، خو په علمي او اکاډمیکو برخو کې مسلکي کسان ګمارل کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د افغانستان د استادانو د ټولنې یو غړي عبدالله وردک د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوړو زده کړو د قانون له مخې د پوهنتون رئیس باید علمی درجه ولري.
منفی پیغام در لودل شیل منای منفی پیغام دې موږ استادان لپاره دغه دی چې د کابل پوهنتون استادان او مجموعه کې افغانستان ټول استادان باندې اعتبار او باور شو باید موجود وي، هغه موجود نه دی. او د افغانستان ملکی لوړ زده کړو د قانون له مخې چې اوس هم هغه نافذ دی، هلته ډېر واضح لیکل شوی دی چې پوهنتون رئیس باید پوهندوی پوهنوال او یا هم پوهان د علمي رتبې درلودونکی وي.
د خغلی وردک په وینا په کابل پوهنتون او ځینو نورو پوهنتونونو کې اوسنۍ ګمارنې بې باورۍ ته زمینه برابروي او نظم ګډوډوي چې په وینا یې بیا به ناوړې پایلې ولري، خو پوهان باوري د موضوع د حساسیت له امله له سویدو ډډه وکړه. د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د محمد اشرف غیرت ګمارل کېدل په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. په ورته مهال د لوړو زده کړو وزارت پخوانی ویان او د کابل پوهنتون استاد حامد عبیدی وایي د نړۍ په هیڅ بل هیواد کې به داسې بېلګه نه وي چې د سان سنت لرونکی شخص د دکتورا لرونکی شخص پر ځای وګمارل شي.
شما د دې دنیا فرد را پیدا کردنه میتونین که
تاسو به د نړۍ په هیڅ ګوټ کې داسې څه نوی موندلی چې په یو اکاډمیک اداره کې د لسان سنت لرونکی شخص د یو اکاډمیک او با تجربه او د لوړې علمی درجه شخص پر ځای وټاکل شي. مونږ باور لرو هغه اشخاص چې علمی او اکاډمیک تجربه ونه لري د لوړو زده کړو نظام لپاره ګټور نه دي. اوسنۍ لاس راوړنې هم لننګونو سره مخ کیږي.
د سوردان بشلشه جدي مواجه خواست.
طالبانو د استادانو د دغه ټولنې د خبرداري په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمارنه د وړتیا او تقوا په اساس شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د لوړو زده کړو وزارت د محمد اشرف غیرت په نوم یو تن د کابل پوهنتون د سرپرست په توګه معرفي کړ. ښاغلی غیرت د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوی دی. همدارنګه رپورټونه څرګندوي چې طالبانو تر دې وړاندې د پکتیا پوهنتون رئیس هم لري کړی او پر ځای یو طالب غړی د پوهنتون دریس پتوګه ګمارلای.
تازه دقیق او بی‌طرفه معلومات
ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د سبت بهیر د جنو کډوالو په باور ډیر ورو دی. دا بهیر چې سږکال په اپریل کې پیل شوی دی، UNHCR ورته تمه لرله چې په شپږو میاشتو کې به بشپړ شي، خو تر ننه څه باندې 15,000 کسان توانی دلی دی چې کارډونه ترلاسه کړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال احمد الله پوراپور کې.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي د روان 2023 زیږیز کال له اپریل څخه یې په پاکستان کې میشت 15,000 رجسټرډ افغان کډوالو د تصدیق وروسته زیاتره ته پروف آف رجسټریشن یا POR کارډونو پر ځای سمارټ کارډونه ورکړي. د سمارټ کارډونو ورکولو دغه پروسې پیلولو پر وخت UNHCR ویلي وو چې په پاکستان کې د وګړو د ثبت او معلوماتو ادارې نادرا په مرسته به په شپږو میاشتو کې په هغه هیواد کې میشتو شاوخوا 44,000 رجسټرډ افغان کډوالو ته د تصدیق وروسته نوي سمارټ کارډونه ورکوي، خو قریبا شپږ میاشتې تیرېدو باوجود تر اوسه له 15% زیاتو رجسټرډ کډوالو تصدیق شوی دی او نور لا هم پاتې دي. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر خان افریدی د ستمبر پر 24 مشال ویډیو ته وویل چې د کرونا وبا له وجې دا پروسه لږه د ځنډ ښکار شوه، خو کوشش یې دی چې د روان کال تر اخیره ټولو رجسټرډ کډوالو ته د تصدیق وروسته سمارټ کارډونه ورکړي.
کله دا پروګرام شروع شو نو پدې کې ډېر چیلنجز وو، کووېټ هم یو صورتحال وو، هغه کې بیا کوم د حکومت طرف نه حاضری و د سټاف هغه هم نیمه وه، او بیا هغه ایس او پیز و هغه ټول شیزونه د وجې لږ دغه پروسس ډیلې شو. نو ظاهره ده چې دا پروسس که کمپلیټ نه شو نو دې کې موږ ورسره خبره کوو او دا بیا ایکسټینډ کیږي. خو ټولو افغان کډوالو ته به دغه کارډ ملاویږي، څومره هم چې 14,000 افغان کډوال دي چا سره چې POR کارډونه دي. د دې نوي تاریخ چې کوم دی په هغه به 2023 جون به پرې درجي.
د UNHCR په وینا د دغه 44,000 رجسټرډ کډوالو د نوم لیکنې او کارډونو ترلاسه کولو لپاره یې په پاکستان کې 40 مرکزونه پرانیستلي دي چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا کې دي. بلخوا په پاکستان کې میشت یو شمیر کډوال بیا د نوم لیکنې دغه پروسه ستونزمنه یادوي. د اسلام آباد د I-12 کیمپ یو مشر ملک حمید خان مشال ویډیو ته وویل د زیات رش له وجې د روان کال په نومبر میاشت کې ورته وخت ورکړی شوی چې تصدیق لپاره د ټاکل شوی سینټر ته ورشي.
یو پروسه دا ده چې دوی ټلیفون ورته کوي، هغه ټلیفونونه والا ټلیفون نه جوړوي چې کوم نمبر د کارت اخلي، لکه موږ اوس ټلیفون ورته وکړو هغه بیا نمبر واخلي د کارت بیا مسته وخت را کې بیا به هغه دفتر ته ورځو بیا به کمپیوټر نه تیریږي. په دغه کې دوی ډېر ډېله دي او نمبر نه جوړوي څوک.
په پیښور کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان د ستمبر پر 23 مشال ویډیو ته وویل چې د کډوالو د ستونزو ته په کتو سره فیصله یې کړې چې هر تن دې خپل ټاکل شوی سینټر ته ورځي او هغلته به ورته د تصدیق لپاره نیټه ورکوي.
ریسنٹلی دا یو ڈیسیژن شوی دی چې را بس اوس تراشه لکه یو وزټ د رجسٹریشن سینټر نو ته موږ هغه کې بس تا انټرویو هغه سکیجول شي مخکې خو بتا کال سینټر ته ټلیفون کو لائن باکسر بیزی را ته دی بدا غیلې کولې نو موږ او ته سم تک ویلی چې را تاسو جست واک ان او خپل رجسٹریشن لپاره اپډیټ زموږ نه تواله او بیا راشي خپل لګو کې نو چې سو بوره دا لاسټ پی او آر کارډ هولډر هغه نه دی رجسٹر شوی نو دا باندې باندې کی دا رواني فلن
ل یو ان ایچ سی آر سره د رجسٹرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44,000 افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9,000 په 2018 او 2018 کې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسٹرډ کړل. خو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای پاتې تر 15,000 پورې نارجسٹرډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زاد لوسی سمات په هلمند ولایت کې د سیمې د سالین تاسو سره هم په طالبان د اسلامي نړۍ نو ورشته نه زاد چې جات چې د ټولې د دې ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسول سره مخامخ شي مشته چې وګورم یو خدای کاری او بل خو چې کړي طالبان نه ورشته نه زاد چې خپل مکاري فرصتونه برابر کړي او خو د امر کې وي چې یو خو چې کړي چې افغانستان د ستړي ملت کې
افغانستان د دولت دا کم عسکر چې کوشش دی دا د وظیفې ورکی او دا خو ډېره غټه ستونزه جوړه شوله چې دا خلک په کور شول او همدغه یو معاش یې درلودلو او د دې نه هم بې برخې شي. دغه پیغام مې دی چې په دغه باندې لږ کار وشي.
السلام علیکم، احمد صادق نیمرا ولایت
تماس کړم ګورم دا اوس درالم چې تستنستان چوک دلته ظلم شروع دی بس طالبان دی ولاړ دي مرشکونه او درې خلکو موبایلونه چپ کړي ګور یو بل شیخ هم ولاړ دی چاره نه وی وو او ته ولې دا پوډر نه پوډري غوښته چې ګوشکان غوښ کې شو چې اوریدل خبرې مندار چې خپل شخصیت دی خپل دغه ګور دا باندې دا ولې دونه ظلم کیږي دا هغه ته کافر دی مسلمان یو څه خبر دا طالب کافر دی دا بل کافر دی حاجم ګیره دا کلمه وی دغه وی دا ولې دونه ظلم کیږي ورو دا ایمان اړول ته دا درخواست دی دا ظلم دی بند کی دی وباند دا ولې دې پتی مسلمانې هوادونه دی یا یو چې دی عجیب دي شته اوس موټر سکل والا و درو بیچاره هغه موبایل کې دی د کور څخه اکسونه دغه بیچاره کوي ته وی دا یو ځانانه اکسونه دی دغه دې پتی زما هغه بیچاره و درولې کوم سټیشن والا دغه والا لال دي شو دوری پرې حزم د خون دا وز دوری خپل خپل حال دروري هم دې نذیر اډیو سره دی السلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا سجرډو پروانه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. پرې پروګرام کې ساسو په ځخ ګند سب شوی پیغامونه خبرو. زموږ پروانه د افغانستان پاک سره لوي شارنو کې د اف ام په 3.5 هم اوریدل شي. اوس په کونړ ته مخ کړو. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې خلکو د سړک ترخې دوله لپاره حشر راېستلې دي. پولیس کونو کسان کټارو او ګمبیر او څونورو کلیو ته د تیرشي ویلارې په ترمیم بوختي. تفصیل پر راپور کې
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند کټار ګمبیر سانګار دیوز قلا قرو او نورو کلیو په لزګونو مشرانو او ځوانانو د وران ویجار سرک ترمیم ته مټي را بډوغلي او هر یو کوخخ کوي چې د سرک جوړولو او نورو ته د سانتیو برابرولو کې له نورو زیات کار وکړي. د دیوس کلی قومي مشر رحمت الله وای په تیرو حکومتونو کې چې د نړیوالو لخوا د سرکونو جوړولو او نورو کارونو لپاره زیات مرسته کیده د دوی سیمه لیادو پریمانو کومکونو به برخې پاتې ده. دوی تل د خپل مشکلاتو د حل لپاره له حشر کار خسته او نن هم د حشر په وسیله د سرک ترمیم کار پیل کړي.
دا وسته موږ ټول داخله پاشر راځلې او جمعه په جمعه باندې په ځای په سرکول باندې یو شار کوو کله چا وسکیږي کنه کې سره وروړي او خپل په پځکه کې راوړي تل ته اسکی ته موږ ځان په مر راوخلو او تل تر راشي هغه فلار کې وپات شوی زمونږ د ولادت په بیماری چې زنانه بیماران یو راوي خپل هغه معصوم لار کې ځای شمور ځای شي.
د ملک رحمت الله په خبره چې په تیرو شلو کالو کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا او نور الوتکو په بریدونو کې بشمیره کسان وژل شوي او ټپین شوي او همداراز د یادو بریدونو لامل ترې کارونه او غرونو کې ګرځیدل پاتې وو.
د دې شلو کالو جګړو قربانیان یو د شهدا او د کونډو د اعتمادو گواهان یو. موږ ته په دې شل کال کې یو پټه خدمت نه ده شوی. موږ دا سرک غواړو چې اساسي موږ تر سره پورې جوړ شي او دار کلی ضرورت را پشي.
په کونړ کې چارواکي به وای دوی خپل د یادو خلکو ستونزې له نږدې کتل او د حل لپاره هڅې کوي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د وټپور ولسوالۍ نه پورته د دیوز او د ګمبیر کټار څنګهار دغه شانم چې څومره واړه کلی دي د دغه سرکونه ډیر واقعا چې خراب دي. کم چې مرکزی سرک دی چې هغه نه به دغه کلو ته سرکونه ستنیږي چې هغه د قورو پورې دغه یو اجتماعي سرک تللی دی دغه لس کیلومتره جوړیږي خو د هغې نه کلو ته بیا چې حساب وکړي نو دغه 15 کیلومتره او یا 14 کیلومتره او یا 14 کیلومتره جوړیږي. ټول په دغه باره کې انشاءالله موږ همکار یو. موږ چې څومره وس کیږي هغه به اوسه موږ کوو چې دغه د خیریه څومره موسسې دي نو د هغې توجه غواړو.
په افغانستان کې له تیرو کلونو را په دې خوا د اشر ګټور دود شتون لري. هغه کارونه چې کولی د یو کس یا څو کسانو له وسه وتلي د هغه تر سره کولو لپاره به ورته نغاره وهل کېده. د کلی یا څو کلیو خلک به خبرول او هر چا به له خپلو کورونو ډوډۍ او اوبه راخستلې او په شریکه به ټولګټې پروژې لکه سرکونه سربندونه ویالې جوماتونه او خونځیو ته ودانۍ جوړولې. خو له کومې ورځې چې په هیواد کې جنګونه پیل شوي د نورو دودونو په څیر د اشر دود هم کمرنګی شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا سلور نوی نه زرا سلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او پینزل زرا نوی مندلشی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په بنګلاديش کې د افغانستان تر نولس کلنو د لټوم کرکټ لوبغاړو او د همدې عمر د کوربه لوبغاړو ترمنځ څلور رسنۍ لوبه روانه ده. دا لوبه د چهارشنبه پورس پیل شوه. په لومړي اننګس کې د بنګلاديش لوبغاړي د یو سل او دوه شپېته منډو له جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې افغان لوبډلې دوه سوه یو اتیا منډې وکړې او ټول لوبغاړي یې له لاسه ورکړل. په دوهم اننګس کې بنګلاديش یو سل او اویا منډې جوړې کړې دي او څلور لوبغاړي یې سوسېدلې دي. د بنګلاديش لوبډله یو پنځوس منډې مخکې ده. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه اور.
د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې د هاوندې یوې مرمۍ د چاودنې په پیښه کې درې ماشومان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. دا پیښه نن سهار د کونړ له سیند د غاړې هغه مهال رامنځته شوه چې یوه ناچاودېدلې د هاوان مرمۍ پر ماشومانو چور سره لوبې کولې وچاودله. د تاجکستان ولسمشر امام رحمان پر طالبانو غږ وکړ چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې ټول سیاسي ډلې او قومونه پکې ګډون ولري. ښاغلي رحمان دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته له مخکې په یوه ثبت شوې وینا کې کړې او ویلي دي چې دا ډول یو حکومت به په دغه جګړه ځپلي هېواد کې کړکېچونه کم کړي. د راپورونو له مخې موسکو په کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر دې خبرې کوي چې یو پلاوی له موسکو څخه کتنه درسره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا خبره د روسي ریا نیوز خبري اژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله نن جمعه ورکړی دی. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر زایچر تو وایي هیواد نور افغانان په خپل خاوره کې نشي منلی. نوموړي له اسوشیټد پریس اژانس سره په مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه باید هغه د 2015 کال تجربه چې د دې په وینا د دې ټولنې له جنوبي پولو سره سوریایان راټول شوي وو او اوس ځای افغانانو نیولی تکرار نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بنن په حضوري بڼه د هند پاسیفیک د تړون د غړو هیوادونو د مشرانو کوربه وي. دغه کتنه چې نن به په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي پکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د جاپان صدر اعظم یوشیدا سوگا او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ګډون وکړي. د روسیې روغتیایي چارواکي وایي د کورونا له امله په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې اته سوه اته ویشت کسان مړه شوي چې دا د دغې وبا له خپرېدو راهیسې په روسیه کې په یوه ورځ کې د مړو شوو کسانو نوی ریکارډ دی.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي افغانستان د افغان ماشومانو لپاره په دې وروستیو کې تر ټولو بد ځای دی. دغې ادارې ویلي چې افغان ماشومان د نورو کړاوونو تر څنګ له تعلیمه بې برخې شوي دي. دوی په ځانګړي ډول د نجونو زده کوونکو په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې په دې وروستیو کې له شپږم ټولګي پورته تر دولسمه له زده کړو بې برخې شوي دي. البته طالبانو ژمنه کړې ده چې دوی ته به دا زمینه برابروي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا اسید یعنی
د کندهار اوسیدونکو بی بی شبنم د خوانځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. خو اوس د افغانستان د نظام بدلون سره د زده کړو بهیر له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. شبنم اندېښمنه ده او وایي چې د طالبانو پر اتاق سره د تعلیم لپاره هیلې او خوبونه له اوبو سره لاهو شول.
په افغانستان کې د نظام د بدلون سره سم ټول انجنې پر کورونا اسید یعنی کله چې نظام مخکې یو رقم ټول درسو تکلې سنټرو تکللې اما کله چې نظام بدلون وکړي طالبان را ل ټول انجنې پر کورونا اسید برحالی کې نامعلوم دي به سرنويشت ټول نه اسید. وای نن او سبا ته شروع کیږي تاریخ وټه کې وای دی ورځ ته شروع کیږي تر اوسه هیڅ ستاسو سم درک نه دی. مرکور سره د کاري د اقتصادي مشکلات خلک کړ سر ټکوي د دې څخه چې اقتصادي مشکلات لري خلک خپل د ماشام د ډوډۍ پورې حیران دي.
شبنم د خپل کورنۍ او خلکو د خراب اقتصادي حالاتو له امله له نړیوالو غواړي چې افغانانو سره د دې ستونزو د حل په برخه کې جدي مرستې وکړي. بلخوا د وروستیو جګړو له امله له تخار ولایت نه کابل ته د یوې کډه سوې کورنۍ سرپرسته چې نه غواړي نومې واخیستل سي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ماشومانو د کړاوونو په اړه وویل.
دا مهال می ماشومان په ډیرو بدو حالاتو کې دي. دوی هر وخت زی سره شمالي سیمه کې موټر ته غږونه کوي. ورځ کې 500 یا 1000 روپۍ ګټي. ډیره بیکاری ده. موږ دلته د شارناو پارک کې خیمه وهلې او پکې ژوند کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسف هم په افغانستان کې د افغان ماشومانو په ژوند او ناخوالو ژوره اندېښنه ښودلې ده. د دغې نړیوالې ادارې چارواکو د طالبانو د وروستۍ اعلامیې په خپرولو چې په هغه کې د لیسو لپاره نارینه او زده کوونکو ته د تګ اجازه سوې او ښځینهو ته دا اجازه نه ده سوې ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره افغانستان په ځانګړې توګه د انجونو لپاره نور هم بد او تیاره سه. دوی وایي دا مهال 1,000,000 ښځینه زده کوونکې له زده کړو بې برخې سوي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مشرې سیمورټ د ملګرو ملتونو سازمان کې د نړیوالو ارتباطاتو له عمومي منشي ملیسا فلمنګ سره په خبرو کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه ویلي:
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د ماشومانو لپاره د ځمکې یو له تر ټولو بد ځایونو څخه و او په دې وروستیو میاشتو کې دا خورا تیاره ځای شوی. نو دا مهمه ده چې د نړۍ سترګې او غوږونه زیانمنونکو باندې تمرکز وکړي او له دوی سره مرسته وکړي.
یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق چارواکو ویلي دا مهال د نیم هیواد وګړو ترڅنګ 10,000,000 افغان ماشومان ویړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دوی ویلي د یونیسف اداره اړه ده چې افغان ماشومانو سره د مرستو لپاره افغانستان کې پاتې سي، خو دغه ادارې د خپلو کارکوونکو پر امنیتي ستونزو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا مهال ډیری کارکوونکي له کوره کار کوي او ښځینه کارکوونکي بیا د همدې ستونزو له امله له کوره بهر وتلی نسی. هڅه مو وکړه د یونیسف د چارواکو د دغه څرګندونو او اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د دغې ډلې ویاندویانو مو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د شپږمو ټولګیو پورته ښځینه زده کوونکو په اړه ویلي و چې د حالاتو په ښه کېدو به ورته د زده کړو زمینه برابره سي. یونیسف په داسې وخت کې د افغان ماشومانو د بدو حالاتو په اړه ژوره اندېښنه ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له کنټرول سره په دې هېواد کې بېوزلي او بېکاري زیاته سوې او د دغه هېواد اوسیدونکي له کمزوري اقتصادي وضعیت سره مخ سوي دي.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دو وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري. راځئ چې دا پیغامونه سره واورو.
گرانو د آزادۍ د رادیو کارکوونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه. پس سلام، مونږ پوره 9.5 کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل. عوام یې ښه مسلمانان دي، حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی. زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو. دلته هم چا د اوسېدو نمره هم را نه کړ. کاظم حقپال چې د مهاجرینو رئیس و لغمان ولایت، هغه ته هم ورغلو، چا توجه ونه کړ. اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د آزادۍ راډیو وایي چې پاکستانیان د کنړ ځینې علاقې په توپونو ودي، اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی. د کنړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي، ځنګلونه هم وهل کېږي. نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما اعتدیتم، هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي. وسلام، هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري.
ہلو، السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د بیټی کوټ ولسوالۍ د عمرخانی د کریما سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام معاف کړی ده او بیا هم ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوباچې وړي ځان سره. نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام معاف مې اعلان کړی ده وروره، نو ولې د خلکو په کورونو اوري.
زه عبدالقیوم یم، د کابل له خبرې در سره کوم. محترم، د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم. باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او وی به دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو. دنه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکارګي او په افغانستان کې خځې ته ازادي نشته، دا ولی ده ورته ول چې په دې خبر پسې مګر ځای افغانستان کې به هیڅ نشي کچيري په پاکستان کې کومه خزه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپرون کوي کایا کومه خزه کومه الوتکه یا تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ کیږي خو په افغانستان کې کومه خزه یا منیسټر شي یا ایڈوائزر شي او یا کومه الوتکه چیرته پرواز وکړي بیا هم کیږي پاکستان ته یو څو وړي افغانستان ته بل څو وړي.
السلام علیکم بختل شایم د خوست ولایت څخه ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بختل شایم له طرفه ډیر ډیر سلامونه او باید له سلامه د ملګر ملتونو ما دا خواسته دا مرزو دا متقزادو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شال طرفه ډیر ډیر سلامونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صالح صاحب یم د بغلان د ولایت نی اډی کنی ولې د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کوم او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې په وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ تر نورو پورې رسوي او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارات مشران له دې چې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعال کړي ډیر مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهودو نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا هم دغه يهودو نصارا او ته د خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسترول لپاره نانواټ کوي. بیا هم دغه
دغه فهیم د قانوني دغه جمعیتیان چې لاس د خلکو د وطن په وینو سره وو د جنایت کارون ټول تقویه کړل. کار د اهل د کار ته ونسپارل. قانون د حاکم نه په عدالت کې رانه وستا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادی راځي ټول کارکونکو سلامونه وایم. رسول سلامت د خزر حقیقت خبره کوم. دغه د شهید مبارک چې د غربي ان وسط مسله راشي تاسو کوکنه جوړ کړی تاسو کوکنه جوړ کړی دغه کوکنه ټول کولای لکه ځان چې ورکی چې هغه په جنگو کې استي او د عباس یې د تغه بیا پټي بیا شرمې بیا تغه دا کوکنه جوړ کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي. زه د یو عالم په صفت باندې خبره کوم. زما خبره به تاسو نشوي او کچا د دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي یا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي او کله چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي. نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څوار نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام کلی سلام بیا هم کلی ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو سره زدا هله لرم چې دا مشکل مستحل کې کله په کندهار ولایت کې ازادي را دي نه سي او کله نه سي زه دا هله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزې مشکل زه د کارکونکو سره یې کوم چې علاوه دې مشکل حل کې کنه د دې زي مشکل د دې زي د مسلین سره دا غواړم چې د دې زي مشکل حل کې کله را دي نه سي او کله نه سي. سلام کلی سلام د کندهار ولایت مې ونه ولسوالۍ خاصه په تماس کې مزل روفو چواک طالبان څخه دا غواړم چې د موږ ولسوالۍ ته یو کانال وکړي ترڅو موږ د خلکو په فرسه تقریبا 300 متره باندې موږ او به راکړو 200 متره سهان کازو نو نو خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنی د کچکی د باندې څخه مشته یو علاوه کاری دلیل باندې موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم ز آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومت چارواکي چې د دند څخه ګوښه شوی دی چې زه
عبدالکریم لوګر نه د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام. هیله ده زما پیغام نشر کړئ او طالب مشرانو ته یې ورسوئ. اوس چې په افغانستان کې جنګ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي، خو دوه د وحشت، دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کنکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي، دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربچیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم، زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. ما د طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هلته په یو موټر لس پنځلس هم سپاره وي، ډېر ځله مې د دولتي موټر سر روان کړی.
هلو، السلام علیکم.